و با این کار روز به روز روحیه زنها روز به روز همون اندک چیزی که توانی که بر از اونا مونده از بین میره. و
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام و بچیدی از موږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړ شوې ده چې په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د کابل په شپږمه حوزه کې نن مازیګر د 14 له کابله درې ملکیان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د طالبان د حکومت د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران نن پر خپل شبکې پخوانی ټویټر په ویان کې ولیدل چې 14 یو مرسیدس موټر کې د ماین له کابله رامنځته شوې ده. هغه ویلي چې پولیس سیمې ته رسیدلي او یو مشکوک کسې هم د پیښې په تړاو نیولی دی. دا د 2023 کال له پیل راهیسې په پلازمینه کابل کې دویمه 14 ده چې رامنځته کېږي. تېر ورځ په دشت برچي کې په 14 کې له 15 زیات وګړي وژل شوي او ټپیان وو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سر مفتش اداره سیګار وای کوم خاص ځنګړي میکانیزم نشته څو یقین ترلاسه شي چې جګړه ځپلي افغانستان ته د مرستو استول شوی پیسې د نور اهدافو لپاره نه کارول کیږي یا ناوړه استفاده ترې نه کیږي. سیګار پاس پیس کې د افغانستان د امانت د صندوق په اړه په خپل راپور کې لیکلي چې تیره شپه د امریکا د استاذ جرګې د پښتنې په ځواب کې خپور کړ ویلي دي چې د دې صندوق د 3.5 میلیارد ډالرو بودیجې د وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې شته. ده د 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک د کنګل شوو پیسو برخه ده چې تېر کال له واشنگټن څخه سویس ته ولیږدول شوې. سیګار وایي د دې صندوق جوړول هدف یې د دې شتمنۍ ترلاسه کول ساتنه او خوندیتوب دی څو د افغانستان بانک لري د افغانستان د خلکو په ګټه وکارول شي. خو سیګار زیاتوي چې دې صندوق سره له دې چې پر جوړېدو یو کال وخت دی د افغانانو په ګټه کوم فعالیت نه دی کړی. د تهران یوې محکمې ایراني سندرغاړي مهدي رهیت ته د جبري حجاب په اړه د یوې سندرې د ویلو کبله د بند او درو سزا واوروله. د دې سندرې نوم دی ستا پړونی. د یرهي مدافع وکیل زهرام منوي نن پر خپل ایکس پاڼې په خوند ټویټر ویلي دي چې د تهران د انقلابي محکمې شپږویشتمې څانګې د سندرغاړي په 2 کاله او 8 میاشتې بند او د څلورو درو په وهلو محکوم کړ. په هغې تور لګېدلی و چې غواړي د عوامو ذهنیت بدل کړي او د رژیم پر ضد تبلیغات وکړي. میرمن منوي زیاته کړې ده چې رهي اوس مهال د 15 میلیارد تومانو په نقدي ضمانت خوشي شوی دی. دا سندرغاړی د 2023 کال په اګست میاشت کې ونیول شو او تر اکتوبر پورې په توقیف کې و او وروسته په ضمانت خوشي شو. خو له نننۍ حکم وروسته به نوموړی تقریبا یو کال په زندان کې تیروي. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګیدنی بندیزونه لري کړل. کرکټ بورډ تیر شپه ناوخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي لګول شوي وو د موظفي کمیټې له ارزونې وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوبډلې مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریزو لیګونو کې هم ولوبېږي. کرکټ بورډ پر دې دریو لوبغاړو د بندیزونو د لګولو پر مهال ویلي چې دوی په سوداګریزو لیګونو کې تګون لپاره ډیره لیوالتیا لرله او نوې غوښتل شوې په 2023 کال کې مرکزی قراردادونه دوی ته ورکړل شي. او د روپۍ ټولنې یوه تحقیقاتي اداره وایي 2023 کال احتمالا په 1300 کلونو کې د ځمکې لپاره په توپیر تر ټولو تود کال و. د روپۍ ټولنې اړوند د کوپرنیک د اقلیمي بدلون خدماتي مرکز نن تایید کړ چې تېر کال له 1050 کال راهیسې چې د ځمکې تودوخه ثبتېږي تر ټولو تود کال و. ساینسپوهانو د ځمکې د تودوخې د ریکارډ له پرله پسې ماتېدو وروسته تر ډېره د دې نوي ریکارډ اتمه درلودله. د راپورونو له مخې له جون میاشتې راپه دې خوا هر میاشت د تیرو کلونو د ورته میاشتو برتله تر مخکینۍ هغه تود وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
بیا مېم سلامونه ومنه. ځوان فکر پروګرام دی. زه فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانه. د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشور مولانا فضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې د ازادي رادیو مشال څنګه سره پیوي ځنګړي مرکه کې ویلو په داسې حال کې چې په فلسطین کې په زرګونو انسانان بری نړۍ په دې خبرې کې وی چې افغان نجونې او ښځې ولې تعلیم او کار ته نه پریښودل کیږي. دغه خبره کې چیرته نړۍ د بشري حقوقو په اړه غوښتنه کوي نو د ډېر داسې حالات او شرایط وو چې د انسانانو بشري حقوقو کې تر پخو لاندې شوې دي. د خبرونه په پیل کې ورزو د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال سره د مولانا فضل الرحمن د مرکې هغه برخه ورچې په ورنه پکې د افغان نجونو د تعلیم او د کار په اړه پوښتنه شوې ده.
ایران کې انقلاب راغله ما وو تعلیم سلسله څومره وخت پورې موطن او څومره پر پروګرام د خلاف او فرض تعلیم یې باندې کړی تعلیم یې باندې کړی تعلیم یې باندې کړی نو دا افغانستان هم داسې ده چې صفه جمهوریت عمل کې کومه تبدیل راغله وشل کا جب نتیجہ کې دا ټول تبدیل راغله ده نه دا د دنیا باندې سخت راغله ده چې دې هر خبره یک دم پورته کې او سبا یې په دې باندې منی نن پورته کې به د اوې پرې نه دی خبره ده چې ماحول برابر کې حالات سره برابر کې یقینا د امارت اسلامي لډېر زمانه نه چون په افغانستان کې یو کلیدی رول ده نو هغه هم په دې خبره باندې پوهیږي چې موږ د دنیا سره چلو موږ د دنیا سره هم قدمه سفر کوو نو دا شونه په دغه ضرورتونو نه هغه پوهیږي کنه موږ ته څه فکر ده چې زبا چې کوم د فلسطین باندې په غزه باندې بمباران کیږي او په دې کې به 20,000 بے گناه خلق او په دې کې به 70% بچي او خزه به یو مې دی یو د هغو بمباران کې هم انسان کشی ده نسل کشی ده او یو جنگی جرم ده په دغه ماحول کې هم خلک وایي چې افغانستان کې بچي جرم کوي سبق نه کوي نسل خو ده خامخا سوچ نه کوي انساني حقوق خبره کوي نو په شمرغان کې د انسانانو سره څوک په ګوانډا لا مو بګین ځان څوک په باګرام کې چې کوم ځای خاني په ریکه خبره تر څه کول په بهري بیړو کې چې کوم ځای خبره تر څه کړی دي په وګړب جیل کې خبره تر څه کړی دي دا ټول مظالم دا انساني حقوق نه دي اوس په افغانستان کې چې هغه یو نظام سیټ کول واړي او یو برحدې ته دی نه دی رسیدلی او وګورئ یو وخت نو دې هغه مخ چې کوم یو حال وو جوړ کی چې دا افغانستان کې انساني حقوق او انساني حقوق ما خبر چې یو ملک تاسو پرې دې خپل حالت باندې چې فطري او طبي سفرو کې او بغیر دیو فشار نه دې خپل سفر مو خو نه وساتي دا ټول معاملې باندې په یوه کې دا څنګه چې دې نه کوي
و مورید چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته سفر وړاندې د افغان نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه ځینې څرګندونې درلودلې. د دې ترڅنګ د خغلی مولانا د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د 2020 کال راهیسې لیکل شوی طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی نجونې د خونځي او سربیر له پانتونیو زده کړو هم راګرځول شوې دي. نن به په پروګرام کې د خغلی مولانا خبرو ته د خبرګون سربیر پر دې خبرې وکړو چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته د تعلیم او تحصیل امکانات څومره شته او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران بیرته هیواد ته راستانه شوي دي دوی خپل کورنیو سره راغلي دي. د شوز د افغانستان د نن ورته څومره زمينه برابر ده په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې وکړو. ملمنه را سره شته د ځوانانو د حقونو فعالان هریو جمعه خان، عمر خیل او ایسا څرګنده هم ترنګه د پانتون محصولان هریا وسوریا خان او نوریا هاشمی. د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو فعال نظیفه شهیب هم په پروګرام کې را سره وی. تاسو ټول ستړي مشه په خیر راغلی په پروګرام کې را سره از موږ ټول میلمانه شته ده ک په پایلې کې نظیفه جان ته ورشو. نظیفه جان تاسو ستړي مشه په خیر راغلی ک تاسو را ته وای پایل بده مولانا فضل الرحمن له خبر وکړو تاسو چې کله دا خبرې واورې د تاسو خبرګون ورته څه و
سلامونه ونه کې هني کوي چې تاسو درنو ومنو ته درنګ درنه ودین او ردن کو سمانه خبر دا وی چې د نور میدانو ته نوبت ورسېږي په لک بیا اخر خبرې کوم.
حتما موږ به تاسو ته په وروستیو شیبو کې راسو یا د شي نور ملمنو خبرې وکړي بیا به لاغي وروسته تاسو ته راشو. سورای جان کې ته موږ سره یې تم ستړي مشي په خیر غری پروګرام ته په پایله کې خپل نظر دی راته د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو په اړه باندې وای دی افغاني په توګه کله شي د خبرې دی واره دی د هغه انجلی په توګه چې له تحصیل محروم ده څه فکر کوي؟
سلامونه نه کېږي تاسو خپل من ټول
همکارانو ته او درنو مېلمنو ته چې زما غږ اورېدو ته مننه ستاسو د بلنې نه. یو افغان په حیث، بیا د یو نجلۍ په حیث، یو ماستر په حیث چې په ما باندې د تعلیم دروازې باندې شوي دي، مولانا فضل الرحمن دې خبرو ته په غبرګون سره زه به دا خبره وکړم چې زه نه پوهېږم دوی په کوم اساس دا خبره کړې ده، په کوم ورته والی باندې، یا په کوم دلایلو باندې، په کوم قوانینو او اصولو باندې دا خبره کړې ده. ځکه چې د فلسطین موضوع یو جلا موضوع ده، د انجنو تعلیم او د انجنو کار کول په افغانستان کې دا یو جلا موضوع ده. نه هغه دوه موضوعګانې دي چې د دوی په منځ کې ماته خو ورته والی نه ښکاري. کومه د افغانستان ښځې روان دي د فلسطین د ازادولو لپاره چې دوی دا دواړه سره ورته کوي، بل دا چې دا انجنې خود د فلسطین د کسانو یا د فلسطین د خلکو د شهید کېدو سبب نه دی شوی، یا هم په دې جنګ کې د جنکۍ یعنی د افغانستان انجنې یا د افغانستان ښځې په دې جنګ کې هغوی دخیل دي چې دوی ورته والی ورته ورکوي، په منځ کې دوی ته ورته ګڼي. نو دوی په کوم اساس دا خبره کړې ده؟ وخت خو زه د دې نه دا دلیل غواړم چې دا خبره یې کړې ده، په څه دلیل باندې کړې ده؟ یو افغان په حیث باندې زه چاته حق نه ورکوم چې زما د حقوق ورته والی د بل چا حقوق سره وکړي. بیا دا په کوم جرات سره زما د تعلیم حق غواړي چې د بل هېواد د خلکو د وګړو سره دې ورته والی ورته وکړي؟ دا که دونه غواړي چې واقعا دا ځان د مسلمان وایي، که د مسلمانانو په حق کې غواړي وغږېږي، صحیح ده، موږ هم مسلمان یو، شکر الحمدلله، نه فلسطین د خلکو نه طرفداران مونږ هم یو، که چېرته د دوی اسلامیت د دوی انسانیت دونه حد ته رسېدلی چې دوی غواړي د هغوی په حق کې ښهوالی وکړي، نو د نجونو د تعلیم یا د ښځو د کار، د افغانستان د خلکو مسایل دا یو خواته د پرېږدي، دا د لاړ شي اول د خپل هېواد هغه ډېر بخښنه غواړم. زه دا خبرې د کول هم نه دي، خو زه دا کوم ځکه چې زما په زړه باندې کوم حالات تېرېږي، یا زما په ځان باندې کوم دردونه تېرېږي، زما په افغان خویندو میندو باندې حالات چې تېرېږي هغوی دوی نه خو پوهېږي. دوی که چېرته واقعا غواړي چې د مسلمانانو سره ودرېږي، خصوصا بیا د فلسطین د خلکو سره، په خپل هېواد دی هغه فیشه خانې دې بندې کړي، د دوی د هغه ځایونه بندې کړي چې دلته رقصخانې جوړ شوي دي، دوی هغه مکاتب دي، هغه د پوهنتونونو حالت دي وګوري خپل، چې دوی په کوم سویې باندې د دوی وګړي دي، د دوی نجونې دي، د دوی هلکان دي، هغه نه اول بند کړي. بیا دې نه شي د افغان نجونو د تعلیم په اړه دې خبرې وکړي، ځکه چې د دوی په خپل وطن کې، د دوی خپل هېواد کې، د دوی خپل وګړي د هماغه د اسرائیل د قوانینو پلوي کوي، د هغوی د کارونو هماغه تقلیدونه کوي. بیا دوی راغلي چې زموږ د حقوقو په اړه کله چې خبرې کېږي، زموږ د تعلیم په اړه چې خبرې کېږي، خبرې کېږي، دوی بیا ورته 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 ورکوي د فلسطین د خلکو سره په کوم اساس باندې، په کوم جرات باندې؟ دوی له چا حق ورکړی چې دوی راشي زموږ په حق کې دوی خبرې وکړي؟ مونږ چاته نه دي ورکړی دا حق، مونږ خپله حق خپله غواړو.
مننه سره جانې کور ودان. نوریا جانې، تاسو ته راځم، له تاسو مورم ساسي خبرګون دغه څرګندونه ته څو
سلامونه احترام ټولو اوریدونکو مېلمنو ته، تاسو ته مننه کوم، مونږ هم دا چانس راکړ خپل نظرونه له تاسو سره شریک کوم. پرون مې چې د مولانا فضل الرحمن خبرې واورېدې، واقعا ډېر بد تاثیر په ما وکړ، ځکه دا په کوم حق یو داسې د بل هېواد نه ماته راځي وي، ما د جلکیانو په د سرنوشت په اړه دا پرېکړه کوي، بل دا دا موږ د فلسطین له جنګ سره تشبیه کوي. صحیح ده، فلسطین چې دا یو اسلامي هېواد ده، حق لري په ټولو اسلامي هېوادونو، خو اولویت یې موږ نه یو. هغوی سره نږدې عربان دي، اول هغوی قدم پورته کړي، کله چې هغوی جنګ وکړ قدم یې پورته کومک یې ورسره وکړ، بیا ایران د ورپسې اخري کوي، موږ کوم شی له وسه وسه ورسره به کومک وکړو که نه کېږي. موږ اولویتونه ډېر زیات دي، مخکې له دې نه چې فلسطین جنګ کې موږ ځان دخیل کړو، اول خپل مشکلات حل کړو. موږ له یو بحران نه راوتلي یو بل بحران سره یو مخ شوي یو، چې دا دواړه اول له منځه وړل غواړي. داسې دوی موږ د پوهنتونونو په تشبیه کوي له فلسطین سره، دا ډیره یو بده خبر ده. اصلا مونږ باید نه افغانانو دا فرصت دوی ته نه ورکړی چې دوی باید دا فرصت هم نه ورکړی چې دوی مونږ په اړه خبرې وکړي، مونږ پرېکړه د دوی لاس کې ورکړي. خدای مونږ د افغانانو او دوی چې ځانو ته حاکمان وایي، د دوی بیا غیرتي ده چې دوی په خپل وطن کې په داسې خبرو باندې راوستي دي. نو مونږ بل اولویت داره چې مونږ له پاکستان نه مونږ راشلل شوي مهاجرین لرو، د هغوی لپاره مونږ باید بودیجه ولرو، د هغوی سره کومک لپاره مونږ زلزله ځپلي لرو، هغوی مونږ پرېږدو، مونږ له فلسطین سره کومک کو سره لدې چې دا هیڅ موضوع دا موضوع یې مونږ له پانتون سره تړاو نه لري. خو بیا هم که دوی د پانتون دوی د فلسطین کومک غواړي نو مونږ دې نه مخکې مونږ ډېر اولویتونه لرو چې هغه باید ول پوره کړو. بیا هغې نه چې کله مونږ راووتلو بیا د فلسطین موضوع ته مختص.
مننه مننه نوریه جان تاسو به سره وګرځم څرګند سب که تاسو ته راشمه د مولانا فضل الرحمن خبرو ته کتم شو د ویلې د چنړي نور ستونزې لا ډېرې زیاتې دي او د غینې فلسطین موضوع ته اشاره کړې ده. د دې ځای چې وینړي د خزو د حقونو د افغان خزو د حقونو او د کار او د تعلیم موضوعات باندې ډېر تمرکز وکړي. خدای شو فلسطین ته وګوري چالته څومره انسانان وژل کیږي. ستاسو په ان باندې په اوس مهال کې چې افغانان یا په ټوله کې افغان نجونې او ښځې له کارو زده کړو محرومې دي، ولې کوشش کیږي چې دغه مسایل سره پرتله شي؟ کاغه د افغانستان موضوع له دې وړاندې و چې د اوکراین له جګړې سره پرتله کېدله، او که اوس په فلسطین کې جګړه ده اوس د فلسطین له جګړې سره پرتله کېږي. فکر کوئ ولې هر ځلې داسې یو څه پیدا کیږي چې باید افغانان ورسره مقایسه شي؟
ډیره مننه تاسو ته ټولو میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده ښه وخت به ولرئ. د فلسطین یا د افغانستان د نجونو د زده کړو د موضوع په تړاو تم کیږو، نو دلته زه فکر کوم د فلسطین موضوع د افغانانو لپاره یا د یو مسلمان په حیث د خواخوږی وړ ده چې په دې برخه کې افغانان یا عموما مسلمانان دوی سره یو خواخوږی وکړي. خو موږ په دې موقف کې یا په دې ځای کې نه یو چې موږ دې د فلسطین لپاره یو دغسې مبارزه ترسره کړو تر څو هلته د شته ناورین مخنیوی دې پرې وکړای شو. نو د پرتلې وړ خو بېخي نه ده، ځکه په دې برخه کې زموږ وس نه رسېږي. د افغان نجونو د زده کړو مسله ما په عموما د زده کړو په تړاو یوه ورځ ځنډ مناسب نه دی. دا چې مولانا فضل الرحمن په دې تړاو خبرې کړې دي او د افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې هغه دغه سیاستولې تر څو مثلا په دې تړاو دوی ته وخت ورکړل شي، په دې تړاو هغه کړنلار چې دوی جوړوي په هغه په دوامداره توګه کار وکړي. زما نظر به دای چې د افغانستان اسلامي امارت ته په کار ده چې د نجونو د زده کړو مسله یا عموما په افغانستان کې د تعلیم برخه دا چې 2.5 کال شاوخوا پوره کیږي، نو هیوادوالو ته افغانانو ته یو دغسې وضاحت په کار و چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په تړاو هغه اصلي دلیل څه دی. زه فکر کوم په دې تړاو یا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم هغه نیمګړتیاوې چې وي هغه پوره کېدای شوی په دومره وخت کې. نو د فلسطین د افغانستان موضوع سره د پرتلې وړ نه ده، او په دې تړاو کناډای دا سره تشبیه کوي یا په دې برخه کې کوم سیاستوال دا سره تشبیه کوي. نو د فلسطین د موضوع په تړاو د افغان جنو د تعلیم د بهیر ځنډول بغیر مناسبه خبره یا پریکړه وي.
مننه څرګند صاحب کور ودان. نظیفه جان تاسو ته راځم له تاسو اورم اساس خبرګوندی خبرو ته څه دی؟
مننه کوم. خیر سه خبر شاید تاسو کوم دا باندې خوندې باور کې دا یو نه کې چې زه ستاسو نه خبر نه یم، او مونږ یو دغه حالت کې و چې مونږ د خزان مونږ کې چې مونږ چې ته یو او څه به وکړو. خو دغه هغه چې زه اوس خبر شوم دا څنګه موږ مفتي هم تاسو ته احوال ورکړم معلومات نه یو تقریبا نه کاله مخکې په 2015 کال اولی د جنوري 5 تاریخ کې مولانا فضل الرحمن کله چې هوایي ډګر ته راتلل، نو په ان مدني فعالان د اعتراض په حیث هوایي ډګر ته لاړل چې د هر یو یې دا شعار و چې پاکستان زموږ دود هیڅکله نه کیږي او دا زموږ دښمن ده. زه اوس وایم چې دا موږ سره خو جوت دښمني لري. اول چې دا په هغه ورځ په هغه نیټه په هغه میاشت باندې دا نه کاله وروسته افغانستان ته راغله. د دې د سرګندونې د خبرې چې افغانستان فلسطین سره مقایسه کړل، نو دا خو د انسان منطق نه مني. د دې خبرې نه چې د دې خبرې چې موږ تحلیل وکړو د دې خبرې نور خبرې پیدا کیږي. اول خو دا د دې خبرې د طالبان حکومت یو پیغور ده، هغه په دې شکل د دې حکومت یو شرم ده چې تل د طالبانو وایي د ګولا مجاهد وایي چې افغانستان کې اصول د عرمی ده جنگ پکې نشته نو د دې ملما بیا څه وایي چې افغانستان د فلسطین سره مقایسه کوي دا یو خبره دوی نه چې دې خبرونه د دې سرګندون نه معلومیږي چې د طالبانو رهبر اخندزاده چې دوی سره کتل او دیدنونه کو یعنی مخامخ ورسره ونو شو ملاقات ورسره ونو کو دا د وزیر داخله و حنیفی سره کیناستو د دې هدف دل سو چې ناچا شو سره کوی ما چې د فلسطین او افغانستان مقایسه مخته کړو خو دې خبر دا د کوم هدف دل تر راغلی وو
نظیفه جانې په بخښنه سره نظیفه جانې دغه څرګندونې مولانا فضل الرحمن مخکې لیدنه چې کابل ته سفر وکړي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې نړۍ کې لا نور ډېر مسایل شته چې دغه ډلې فلسطین ته اشاره کړې ده چې د دې بزای چې نړۍ د جنو تعلیم ته دومره توجه وکړي کار ته دومره توجه وکړي هلته په فلسطین کې په زرهاو کسان وژل کیږي ولې دغه موضوع نه راپورته کیږي لاندې ستاسو خبرګون دغه خبره ته څه ده
د فلسطین حالت تمنګ ګورو د افغانستان حالت ته ځمکې اسمان پورې فرق لري نو هغه د سي په میدان کې چې هرې مختره شو وجل کیږي موږ په کورونو کې زندان استوي او هغه باندې د کفر حمله ده د طالبان ځان ته مسلمانان وای ته د دې خبرې ته وګوره چې په افغانستان د افغانستان چې مقایسه شي فلسطین سره خو دا مکمل د خبرې د افغانستان حکومت تر دې د طالبانو ته چې تاسو اسرائیل یاست د دنیا تاسو مسلمان نه چې په وانان باندې ظلم کوي نو دا خو د هیڅ د هیڅ
خبره نه ده نظیفه جانې کور دی ودان ژوندې اوسه ژوندې اوسه چې خبرونه کې را سره راغلي خبرې دی وکړي سوریا جانې بیرته تاسو ته راځم دغه خبرو ته په پام کې سرګندونه چې مولانا فضل الرحمن مخکې لدینې چې کابل ته راشي کړي دی او یادونه یې کړي ده د نړۍ توجه چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته کې یا د ښځو کار ته کې د دې په اړه عکس العمل خو دلې دي اوس کوم دغه خبره په پام کې ونیسو وګورو په افغانستان کې ساسې پان باندې چې تاسو خو نجونی خو په ټول کې په افغانستان کې نه خونځي او تدللی شي نه مکتبون تدللی شي خو په ټول کې وګورو یو لوی تصویر د افغانستان په پام کې ونیسو یوازې نجونو نه بلکې لکان هم په پام کې ونیسو څومره امکانات ویني په دغه وضعیت کې د کړو او د تعلیم د ادامې لپاره یوازې د نجونو لپاره نه لکان هم په پام کې نیسه
زه فکر کوم دا خبرې ستونه لريږي د دوی دا ورتوالي او دا کارونه چې د منطق خبرې دي منطق نه لري او نه هم په کوم سره باندې ولاړ دي دا امکانات یا امیدونه چې موږ دلته یا هیلي چې هغه نور هم منځه وړي نو کچا د یو چا ته چې نه وې دا غي په خبرو په مقابل کې غبرګون نه خه هغه د خپل ځانه د خبرې نشي کولای نو د لبان چې د دې په مقابل کې بدون د غبرګون نه دي د خبرو ته کوم اصل عمل نه لري خو دلې او مولانا فضل الرحمن په دونه قدرت سره د دې راتګ نه مخکې د خبره کړي دا نو د دینه معلومیږي چې د طالبانو دا بده نه بداران چې د پاکستان هم د پاکستان خلک دي د ایسای خلک دي چې دوی دونه قدرت سره د خبرې کوي مطلب یعنی د افغانستان د انجنونو تعلیم د انجنونو د کار کول د خلکو کار کول دا ټول د سرنوشت د هغوی په لاس کې ده که هغوی وی ویل هغوی کوي هغوی به دې ته اجازه ورکوي دوی به ورته اجازه ورکوي که چېرته پاکستان ایسای ورته اجازه ورنه کړه دوی به اجازه نه ورکوي زه حیران دي ته ما چې افغانستان کې واقعا اوس اسلامي امارت راغلی دی افغانستان آزاد دی افغانستان آرام دی امن دی پکې موږ څه لرو موږ خپلواکي لرو موږ چا د لاس لاندې نه یو موږ خپل خبره یو په خپل لاس یو خپل د ستراتیژي موږ جوړو نو بیا څنګه د یو بل هیواد یو عالم راځي چې موږ هیواد په حقوقو کې د هغوی د وګړو د حقوقو په اړه پریکړې کوي خبرې کوي او زموږ هیواد خلک ورته څوک ناراضي هغه او د هغه عکس العمل ورته نه کوي دغه خبرې څونه ډېرې وي د عکس العملونه ورته نه ښودل د دې په مقابل کې د دوی څه پاتې کېدل د خلکو کرکه ډېرېږي د حکومت سره لرېوالی د دوی نور هم زیاتېږي د نجونو تعلیم پرسنل سر خوړلی ده چې هغوی ته کوم امیدونه وي هغه له منځه وړي او نور د هلکانو نه نه وځي شاید کچې ته دغسې حالت روان وي که راتلونکو کې به زه دا به خړه ډه سره وایم چې د دې شاهدانو څه چې د هلکانو مکاتب هم په دګټو پرسمل په ځینو ولایتونو کې به وي چې زیاتره ولایتونو دا مکاتب او پوهنتونونه به هم
مدنه سره جانې زموږ بل ملما جمعه خان عمر خیل هم را سره وصل شوی. تاسو مستړي مشي عمر خیل صاحب خیر راغلی. کتا سره ته وای دغه وسنې وضعیت په افغانستان کې روان دی، دی حالت په کتو باندې هغه کډوال چې پروستي او زیاتره کورنۍ چې له پاکستان راستنې شوې او ځینې ځوانان چې ایران ته تللي و هغوی بیرته افغانستان ته راغله، په دې کې داسې کسان هم شته په ځانګړې توګه هغوی چې له پاکستان راغلي دي چې هغوی هلته تعلیمونه کړي، تحصیلونه یې کړي، داسې کسان شو چې هغوی تعلیم هلته په نیمه کې پاتې ده. فکر کوي دا کسان چې افغانستان ته راغلي دوی به وکولی شي هغه چې زده کړې پوره کړي، دلته کار پیدا کړي او هغوی چې لا هم په نیمه کې پاتې دي هغوی ادامه ورکړي.
مننه. سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ازادي راډیو ټولو ټولو اوریدونکو ته. مننه. پور مدان ډیر ښه پوښتنه وکړه. متاسفانه کله چې د افغانستان حاکم تحریک په افغانستان د افغانستان جغرافیه په لاس کې دا واک ته رسیدلی دی، متاسف په دې دوه درې کلو کې تاسو وګورئ متاسف څو ناخوال رامنځته شوي دي. هغه خلک او هغه ځوانان، هغه ځوان نسل چې په تعلیم ډګر کې په تعلیم په مختلفو عرصو کې دوی تعلیم کول هغه به برس وسله، مکاتب په بند سره، اجازه یې نشته، د ورته کار نه محروم سره. متاسفانه موږ تاسو ګورو چې اکثره ځوانان مدو په دغه دوه درې کلو کې د مایانو خوراک سولو اوس راځو دې ته چې کوم راغلی دي پېښون پاکستان راغلی دي او ایران نه چې هغه مهاجر ورونه دي موږ خویندې سره هیواد ته راستانه شوي دي او دوی هم لکه د موږ درد او غم کې یو رقم دي. متاسفانه موږ داسې یو وضعیت ده که غواړو موږ په اصل کې که غواړو ملک په دنیا کې له سیانانو سره سیال کړو او سیال شي، د افغانستان حاکم تحریک باید ماشومانو او ځوانانو ته او ځوان نسل ته په تعلیمي ډګر کې
عمر خیل صاحب ساسي غږ بند شو. فکر کوم چې څه ستونزه لري، هڅه به وکړو چې بیرته په پروګرام کې ځان سره ولرو. څرګند صاحب تاسې ته راځم که تاسې هم دا پوښتنه راته ځواب کړئ چې هغوی چې له پاکستانه راستانه شوي په ټوله کې چې کډوال بیرته افغانستان ته راغلي دي، په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې ښې زده کړې کړي په پاکستان کې یا په ایران کې، خو له پاکستانه چې زیاتره راغلي هغه داسې دي چې زده کړې کړي یا نیمه کې پاتې دي. فکر کوي افغانستان کې ورته امکانات شته چې دوی یا کار کړي یا غنیمت زده کړې چې پاتې دي هغه تکمیل کړي؟
ډېر مننه. دا چې عموما موږ تاسو خبره کوو په افغانستان کې کاري فرصتونو په تړاو، نو په دې برخه کې به یو څه ستونزې دا چې په وروستیو کې له هېواده د ځوانانو تګ روان دی، تر ټولو یو لوی لامل همدا ده چې دلته خلک د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي. خو یوه خبره چې شته هغه دا ده چې د تیر په پرتله وړاندې د ستونزې په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو شته چې مثلا ځوانان بیکاره دي او دا شکایتونه هممهاله متاسیه او خبریږو او په دې برخه کې ځوانان له ستونزو سره مخ دي. له پاکستان یا نورو هیوادونو د افغان کډوالو د راتګ مسله کوم کې یادو، په دوی کې به هم دغه خلک له ستونزو سره مخ دي چې مثلا هغوی زده کړې کړي یا کوم مسلک زده کړی خو دلته ورته د کاري فرصتونو په برخه کې یو څه مشکلات شته. خو زما اندازه چې په دې تړاو به ورو ورو دا مسایل یوې مثبتې خوا ته ځي، دا چې په افغانستان کې یوه بهتره خبره دا ده چې جنگ نشته، نور ډېر مسایل چې پخوا وو یا ستونزې وې نشته، د کارونو د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره یو ښه زمینه برابره ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د مخکې په پرتله خلک پانګونې ته زړه نه ښه کوي یا په حکومت کې هغه ډول تر اوسه چارې په بشپړه توګه منظمې نه دي چې ټولو خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجاد زمینه برابره شي.
څرګند صاحب، په خنې سره ساسي پان باندې کې چیرې څوک غواړي افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي په اوس وخت کې، فکر کوي داسې زمینې شته چې یعنی داسې کمې برخې شته چې خلک راشي په کې سرمایه ګذاري وکړي په ځانګړې توګه ځوانان؟
بله سیال صاحب، ډېرې برخې شته. همدانن موږ یو رپورټ ترلاسه کړ یا په دې برخه کې موږ معلومات لرو افغانستان چې ډېرې تفریحي سیمې لري خو لا هم پکې د امکاناتو نشتوالی دی او د همدې وجې خلک زړه نه ښه کوي یا بهرني سیلانیان یا کورني سیلانیان تر څو هماغه سیمو ته لاړ شي. دا زه د یو مثال په توګه وایم چې که یو څوک غواړي د پنګونې په برخه کې لیوالتیا ولري، مثلا دوی دغه سیمې آباد کړي، هلته هوټلونه جوړ کړي، نور اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی په ډېره اسانه توګه کولی شي دلته ډېرې پیسې ترلاسه کړي، ډېر خلک ځان سره په کار مصروف کړي. په نورو برخو کې مثلا مونږ د صنعت په برخه کې د پانګونې خبره کوو، افغانستان یو دغسې هېواد دی چې دلته ډېره ګټه دوی ترلاسه کولی شي. هغه ډول مجبوریتونه چې دوی په نورو هېوادونو کې د همدې صنعت یا پانګونې په برخه کې لري ممکن دلته ډېر کم وي.
څرګند صاحب، په بخښنه سره چې ستاسو خبره قطع کوم، تېر ورځ موږ پروګرام درلوده د ژوند رنګونو پروګرام، او په دې خبرې کولې چې دغه کیکو کلچی چې خرڅېږي د دې پلورونکو موږ سره مېلمانه، او دوی شکایت کوي چې په دې وروستیو کې ډېر بازارونه خراب شوي دي. یو طرف نه دولت نه مالی ډېرې په دوی راځي، بل طرف نه د دوی هغه مشتریان چې لکه پخوا به وو که هغه د واده کیکونه وو، که هغه د سالګرۍ کیکونه وو، یا ځینې نور ځانګړي مراسم خلکو درلودل، یا هغه به یې تجلیلوي، یا کیک کلچی عادي اخیستل، وایي دا بازار ډېر زیات کم شوی. هغه یو خبره وکړه چې په هر جمعې ورځ به دوی مثلا 15 کیلو 16 کیلو کیک خرڅول، خو اوس چې لکه بدلون راغلی دی، دوی هر جمعه مثلا 8 کیلو 1 کیلو کیک خرڅوي. فکر کوي هغه څوک چې لام کاروبار لري، یو 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 څه لري، یو ځای لري کار کوي، د دوی کاروبار سره خراب شوی دی، نو که یو څوک نوی کار پیلی، هغه سرمایه گذاری موکړي او بیا د داسې یو سرنوشت سره گرفتاره شي، فکر نه کوي چې دا به یو ستونزمن انتخاب وي؟
بالکل، دلته یو مسله بیرته بیا د کاری فرصتونه یا د بیکاری رامنځته کیږي. مثلا له بدلون وروسته حکومت هم دا مني چې ډیر خلک د بیکار شي، خو هغه ورځې چې مثلا سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې حالات څه ډول وو، اوس څه ډول دي، دا توپیر د چې موږ همدلته په وطن کې یو په وینو، او ډیر مثبت تغیرات په دې برخه کې شته. ما د پنګونې خبره په دې دلیل وکړه چې که دلته خلک وغواړي مثلا، یا پنګوال وغواړي پنګونه کوي، دې سره د خلکو لپاره کاري فرصتونه رامنځته کیږي، او همدا کاري فرصتونه مثلا چې خلک مصرفيږي، دوی له دې لارې پیسې ترلاسه کوي، همدا پیسې به بیرته په بازار کې مصرفيږي، او دغه لکه تاسو چې مثال ورکړل، دوی خلکو په ژوند یا په کاروبار به مثبت اغیز کوي. دا چې دلته پانګونې ته خلک زړه نه ښه کوي، یو ډول ویره ورسره ده، نو دا ستونزه به وي، او دا به په دوامداره توګه پاتې کیږي. خو که خپل افغان پانګوالو غواړي په دې برخه کې حکومت سره لاس یو کړي، خلکو سره لاس یو کړي، زه فکر کوم چې دا حالت مثبت خواته تللی شي او د تغییر وړ دی.
مننه څرګند صاحب، کور ودان. نوریا جانې، که تاسې ته راشم، که تاسې راته وایي څرګند صاحب، په دغې وضعیت کې چې اوس مال په افغانستان کې روان دی، دوی وایي چې د ښه کېدو طرف ته یو څه ناڅه وضعیت روان دی، او هیله مندي شته چې یو څه بدلون راشي، که هغه د کارموندنې په برخه کې وي، که هغه د زده کړو په برخه وي، برخه کې وي، او هغوی چې له پاکستان راغلي دوی ته هم دا خوشبینه دی چې یو څه تحول شته. ده ستا په ان باندې دغه لکه وخت نه چې بدلون راغلی دی، په ټوله کې پیغلې نجونې چې کوم کاروبار وړاندې کولو، زده کړې علاوه کوم مصروفیتونه یې درلودل، اوس عمر کې دوی کوم کار کولی شي که نه، د بندي سره هر څه په دوی بند شوی دي؟
متاسفانه زه به ووایم چې ما ته خو داسې نه ښکاري چې ښې ورځې به راتلونکي، ځکه ورځ تر ورځې حالات خرابېږي. مخکې که بیکاري 40% وه، اوس 60% ده. مخکې که کار لږ څه وو، اوس نشته، ځکه موږ له پاکستان هغه راستانه شوي مهاجرین لرو، په دې سره بیکاري نور هم زیاتېږي، ځکه هغوی راځي، هغوی دلته بیخي نوي ځای په ځای کېږي، هغوی هېڅ امکانات نه لري، ځکه هغوی بیخي دې ماحول سره شاید بیخي عادت نه وي، عادت نه دي، کاري فرصتونه لاره ورته معلومه نه ده، او که ورته معلومه مې دلته کارونه نسته، اتما تر اوسه پورې چا ورته زمینه نه ده برابره کړې. نو زما په فکر هغه خلاګانې دلته وجود لري، کومې ښځې چې کارونه کول، هغه د دوی جین اوس خالي دي، تس دي، نور نوي کسان ورته مقرري نه، هغه شته ښځې چې کومې کارمندانې وي، هغو ته اجازه شته چې کار وکړي. نو بیکاري ورځ تر ورځ زیاتېږي، کمیږي نه، او په دې اړه په دې برخه کې هېڅ کوم ګام نه د پورته سوی کچیر ته پورته سوی نو هغه هر اقل په هر کور کې ودې سي خزوت هغه په باندې کار کوه هغه یو وظیفه لري لکورته یو نفقه برابر ولا اما هغه په کور د هر اقل مغه یو خزه خو بلدین خبرې دله دلته یو روخانه لارستا یعنی منګه به یو خراتلون کې ولر یو کار به پیدا سي اما ایما په فکر هیڅ کومه لار نهسته دی روزګار لپاره د کار د شکیدو لپاره نو کچیرته مونږ له دینه هیله وکړو څوک په راس کې دی له طالبانو نو مونږ هیله کوو دې ته توجه وکړي ځکه مونږ هغه مهاجر ورونه لرو چې پاکستان نه راغلي دي هغه له دې دلته عادت هم نه دي هیڅ لار ورته معلوم نه ده هغه سره دوی کومک کوي لار ورته برابر کی کار روزګار ورته برابر کی
مننه نوریا جانې فکر کوم چې عمر خیل صاحب بیرته موږ سره وصل شوی دی عمر خیل صاحب کته ستا راشم د ذکرو سربیره موږ دغه د کار موضوع باندې خبرې وکړي فکر کوي دغه کډوال چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی ځوانانو ته په افغانستان د نننه د کار زمينه په اوسنۍ شرایط کې وي سره له دې چې د سقوط نو ورسره ډیر خلک له افغانستان او وته لغه کادرونه ځایونه خلک شي وي فکر کوي د خلایو بدوی د کی کړیا چانس به ورکړ شي چې دې برخه ته راشي دوی
مننه خوري سلامت اوسېږي متاسفانه کلونه ولسیږي مخکې منګه ډیر خويندې ورونه د مشکلاتو په اساس تلول پاکستان ته ایران ته چلته ژوند جوړ کړل او ځان ته کار کول او اوس په جبري توګه راوښر رسول خپل هوا تراغله چې دا ډیر منفي اغیز لري دوی ته د کار زمينه تر اوسه برابر نه ده دسته برابر نه ده متاسفانه تاسو ګورئ چې کله چې د افغانستان حاکم تحریک وخت رسیدلی ده لاغره یې اکثره پانتونه په کول کې جنوب په مخه بند شوی دي همدار کوم مکتبونه بالا شپګم باندې اوس خبره دا څه ده کوم غواړو ملک په دنیا کې لسیالانو سره سیال کړو باید زموږ ماشومان او ځوانان ځوان نسل په تعلیمي ډګر کې تعلیم ته مخه کی او د افغانستان حاکم تحریک ورته په تعلیمي ډګر کې اسانتیاو برابر کی نه دا چې په مختلفو بهانو لداس څخه محروم شي او زما په ان هر هغه څوک چې په تعلیمي ډګر کې ولاو کو په هر بهانه وی ستونزې را پیدا کوي هغه او کوخ کوي د کوخ د حل کولو نه کوي هغه ملي خاینده او لوی خیانت ده همدا د نن ورځې ځوانان او نر او ښځې کچیرته خپل تعلیم بشپړ لکی تعلیم ته مخه نه کی نو دا بناوړی فایل وري همدا د نن ورځې ځوانان پراتونکي کې ډاکټران کیدای شي نرس پیلوټان انجینر استادان او مختلفو ډګرونو کې د مثال په توګه همدا د نن ورځې کچراتن کې موږ ډاکټر ورو ډاکټر موږ هیواد کې خدمت کوي او موږ به دې ته اړنی یو چې د موږ ګران هیوادوال ویزا واخلي په ډیر سختۍ په ډیر مشکلاتو باندې حال دا چې یو ویزا د پاکستان په ځای ډالر د اوس دوی زیات بیا تداوی ته ځي نو بلته به هم هیوادوال ته خدمت کوي عملته به د تعلیم ورته زمينه ورته برابر لري کراتن کې مثال په توګه موږ پیلوټ ولرو همدا پیلوټ د افغانستان جغرافیانه به دی پاکوي او کو انجینر ول دی اندا بده انجینران بده د وطن په آبادی کې کوخخ کوي مختلف ډګرونو کې ژورنالیست مثال د پتو غولرو یا خبریالرو د موږ د مظلوم او فقیر ولس غږ به پرنيوالو سټیجونو کې د بیوزلۍ غږ به رسوي لکه همدارنګه په پاکستان کې ظلمونه دي په ایران کې به ظلمونه کیږي همدارنګه بیکاره چې د تعلیم څخه به برخې دي همدا په مختلفو ډګرونو کې دا به هوادوالو غږ پورته کوي او
امرخیل صاحب دا خو د په بخنه سره دا خو د تعلیم هغه غټی د کچيري کافغان انجلۍ دا تعلیم وکي کوکه یو هلکه وکړي دا غټی ټولي لري هم د هیواد لپاره هم د خپل کورنۍ لپاره هم د کس لپاره چې زده کړی خو اوس مال پښتنه د افغانستان کې د زده کړو ته څومره زمينه برابر ده کنجوري ورنه بيخي بیل کړو الکانو ته د زمينه څومره برابر ده یعنی هغه چې عمرونه کم دی خوانځي او تزي هغه کیفیت باندې چې باید درس ورکړل شي یا خوانځي او کې کیفیت خوي یا پانتونونو کې او نړۍ سره د سیال کېدو د امکانات اوس افغانستان کې څومره شته دي ساسپان
زه په څو دلایل وایم دغه زمينه اول خو دوه اړخ لري ده امکانات شته ده خو بندیز غوندې یو نو بندیز غوندې په لګېدل ده یو دا چې هغه استادان د مکاتب چې ول اکثره د سې اړیکې وسل لرم او د پانتون استادان چې ول خو سر خاصه توګه د پانتون استادان چې هغه به دند کړل نه وی راوستل او کنه یې راوسی هغه برخه بل یو دا خبر ده بل خبر دا ده چې په داسې مختمن په افغانستان کې متاسفانه چې کله چې د افغانستان حاکم تحری د پخوانی د افغانستان جمهوریت سقوط وکړه او د افغانستان حاکم تحریک دا واک ورسېدل هغه کم اکثره ته ښځې چې ولې دا د کور نفقې دوی برابره کوله کار د کور سرپرستی دوی کوله هغه اکثره څه ټولې هغه کړلې بيدان دوکللې هغه د موږ ملي او امنیتي ځواکونه چې دلته دي په هغه کې وظیفې درلودلې د ایواد لپاره خدمت کوو د افغانستان جغرافیه لپاره خدمت کوله دا د جمله څنګه کوم ګوند پورې تړلې وو نه کوم هیڅ پورې تړلې هغه بيدان دوسلو دا ګور دا هغه دي چې هر یو تقریبا په شاوخوا څلور سلونیم لکه خلک بیکار سره بيدان دوسلو د دوی اغه بچان چې ول یا زمن بچول په دوی نو فشار غندره ولیا څه د اقتصادي عوامل له خاطر دوی ول کار ته مخکړه لګه محصول یا متعلمینو او اکثره ته تو اغه لدندونو کې په جبریتو غوښول چې دا د تاثیرات لري موږ غږ د تل دا غږ د افغانستان په حکیم تحریک باندې د افغانستان وګړو سره به سیاسي برخورد ونسي ام په خاني امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د په راتلونکي یو ځای سی وسره وکوي چې خپل هواد لپاره خدمت وکړي او د کار زمينو سره برابر شي اوس متاسفانه په داسې اقتصادي او په داسې اقتصادي حالت کې راګیر دي چې ډوډۍ وسته وانه داسې یو ټینشن ورته تشویشات ورته پیدا دي چې د هغه درس نه که څه هم درس ته لاړم چې یعنی ډېر تشویشات دي وسره د کار اقتصادي ستونزې دي وسره امنیتي ستونزې دي وسره یو په دې کې چې موږ وایو چې یو دوه لاس راوړي یو دوه پروژې هغه میراث د جمهوریت پاتې راغی په لیکل دي نه دي ډېر داسې کارونه ډېر باید د افغانستان لپاره اوسي چې په اول زمینه باید تحصیل ځوان نسل ته تعلیمي او تحصیلي زمینه ورته برابر شي او د کار داسې یو زمینه ورته فراهم شي برابر شي هر سړی وکول شي په اساس د لیاقت په اساس د پوهه په اساس د استعداد که هر زمي هر شوبې نه هر سم نه هر قوم نه هر ولایت نه چې وکول شي هغه بس خپل ځان کانت کی نه دا چې یو په شایسته سالاري نه او په اساس د اغه باندې راځي په واسطه باندې راځي او واک تر څو ورکی یا قدرت وګل شي تاسو ورکول
مدانه کورودانه مرخیل صاحب مدانه چې نور ملمنو ته ورشي چې دوی په تمدي سورای جان کې تاسو تر شم تاسو راته وای مخکې مرخیل صاحب یادونه وکړي چې موضوعات سره باید سیاسي برخوردونه شي افغان ول سره باید سیاسي برخوردونه شي د کوم برخو چې اوس مال طالبانو د افغان جنو خو په وړاندې باندې کړی دی فکر کوي چې دا سیاسي برخورده
زه تر ځای پورې چې د فکر کوم واقعا هغه څه باید چې او شي خو کوم ځای پورې چې مونږ دغه داسې سیاسي برخورد دی ځکه چې د یو سیاسي فشار د یو سیاسي علې په توګه د افغان انجنو د افغان ښځو د حقوق سره لوبه روانه ده ځکه چې چې دا نړۍ غوړي په نړۍ باندې غوړي فشار راوړي نړۍ په دې باندې غوړي فشار راوړي دې په نړۍ په دې اساس باندې فشار راوړي چې مونږه تاسو موږ ته رسمیت نه راکوي موږ هم دې ته تعلیم نه ورکوو نړۍ وایي چې تاسو دې ته تعلیم ورکوي موږ تاسو سره چې کوو په مینځ کې څه دې وی چې څنګه دا افغان انجنې دي افغان ښځې دي او دا غوښتنې حقوق نو دا سیاسي برخورد ده ځکه چې یو سیاسي علي په توګه د دې څخه استفاده کوي کچې ته دا څه نه وي نو دا خو د هر یو وګړي د هیواد د اوسېدونکو دا حق دی چې تعلیم ته لاسرسی ولري تاغه ډول څه دي چې موږ ته دا یو مکتبونه دي چې تاسو ته کوم څه نه تاسو نه تدریږي دا یو کالجی په نوم دی غواړي چې د ماسره کول غواړي د سیرا کول غواړي په داند د داخل د افغانستان کې خارج وي نو دا هغه خپل خواخه ده چې کوم شی دا هغه مخه کیږي کوم شی ته چې هغه ځړ کیږي هغه کار وکړي خو اوس خدا خو دې په لاس کې نه ده د غنانو په لاس کې نه ده چې ته د غواړم ته خپل خو مکتب ته ولېږم نو زه غواړم خدا حکومت یا دولت یې راته اجازه نه راکوي مطلب بند کړی ده نو که چېرته په زوره وغواړم او دروازه بند ده وسط پکې نه شه نو د څه شی بدلي لاړ شي نو دا یو سیاسي برخورد وشو که چېرته دا کار زما په زړه پاتې شي مطلب جلۍ استاذي شاګردان اوسېږي اګر دا ورته لاړ شي خپل درس دې ووایي چې زه خپل خور پوهېږم که نه پوهېږم دا زما خپل خواخه د زما پلاسینا هغه جلا خبره ده خو څنګه د دولت موږ باندې جب کړي ده نو دا یو سیسي برخورد ده تر کومه پورې چې زه فکر کوم دا یو سیسي برخورد ده چې د دوی د حقوقو سره همیشه متاسفانه متاسفانه د کلونو کلونو رئیس د افغان نجونو د افغان ښځو د افغانانو وګړو ټول افغانانو سره سیسي برخورد شوی د دوی حقوقو د سره خپلواده شوي دي په کوم ځای کې چې کوم چې نیچا لپاره چې هغه ګاونډي هېوادونه وي که نړیوالو کېږي کوم کار چې د هغوی په ګټه وي یا هغوی په نفع اوسېږي نو هماغه کار هغوی کوي که په ولاړ کې په هغوی په مقابل کې د افغان وګړي د ژوند د لاسه تګ وي هغوی شهیدان شي یا هم د هغوی حقوق په پښو لاندې شي هغوی بیا په دې باندې سرفانه کوي هغه داخلي اشخاص اوسېږي که هغه خارجي نو په دې برخه کې ټول ملامت دي.
مندنه سورای جان کور دی ودان سرګن صاحب که تاسو ته راشم سورای جان مخکیول شي د غبر خور چې افغان جون سره د زده کړو په برخه کې کیږي یا خزو سره د کار په برخه کې کیږي او سیاسي برخورد او ځین شرایط چې اسلامي امارات یا طالبانو نړۍ ته یې خي ځین شرایط نړۍ بیرته طالبان ته یې خي خو په ټوله کې ظاهرا یو تعامل شته د نړۍ او طالبانو ترمنځ او په ځنګړي توګه د نړۍ او د افغانستان د افغانستان او د ګوندیانو ترمنځ طالبانو شاوخوا د کم هیوادونو شي دوی سره تعامل لري راکړه ورک لري ځین هیوادونو سفیران هم منلې دي سفیران ورغلې دي فکر کوي چې نړۍ یا په ټوله کې د افغانستان ګوندی دا ورته مهمه ده چې باید په افغانستان دننه خلک تعلیم ته لاسرسی ولري هر نجلۍ د حق لري چې هلته تعلیم وکړي یا ښځه د حق لري چې کار وکړي که چیرې دغه اصول نه پلي کیږي نو دوی ورسره راکړه ورکنه نه کوي یعنی د افغانستان دغه مسایل د نړۍ لپاره واقعا مهم دي کنه هغوی خپل ګټو پسې روان دي.
ډیره مننه. زه فکر کوم چې د سیاسي تعامل یا د موضوع په سیاست پورې که تړلی وه یا اسلامي امارت غوښتل مثلا چې دوی د یو اړتیا پر بنیاد د نړۍ نور هیوادونه په رسمیت وپېژني نو ممکن د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دا موضوع ډېره ژر حل شوې وه ځکه که د طالبانو غوښتنه یا د اسلامي امارت غوښتنه دا وه چې مثلا نړۍ دې موږ په رسمیت وپېژني او موږ به د نجونو پر وړاندې ښوونځي پرانیزو نو دا ګران خبره نه وه. د افغانستان اسلامي امارت فکر کوم دا اړتیا نه بولي چې دا د یو سیاسي ځکه دوی وایي چې د نړۍ ګڼ هیوادونه دلته سفارتونه لري او دوی سیاسي اړیکې لري تجارتي اړیکې لري نو د کوم مجبوریت په اساس دوی د افغانانو یا د نجونو په تړاو تعلیمي بنسټونه بند کړي. زما انده ده چې دا یوه کورنۍ مسله ده ممکن په دې برخه کې دوی ځینې شرطونه ولري یا ځینې نیمګړتیاوې ولري دوی ته په ګوته کې د همدې پر بنیاد تر اوسه په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه وي اخیستل.
څرګند صاحب هغه څه چې یو څه موده وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازرینه امیر ویلو که چېرې طالبان د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي نو دوی به په رسمیت ونه پیژني او بل طرف ته تاسې وایي چې کېدای شي دا موضوع د دوی لپاره دومره مهم نه وي چې نړۍ په رسمیت وپیژني په داسې حال کې چې اړیکې روانې دي تعامل شته ده. اصل کې موضوع څه ده چې بیا ښوونځي تړلې پاتې ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي نجونې پانتون ته نشي تلای او په دې روسیو کې دغه نیونه د حجاب مسله هم ډېره زور شوې ده فکر کوي ستونزه چیرته ده؟ خی
وړاندې یادونه وشوه او خپله د اسلامي امارت چارواکي په دې اړه چې د دوی موږ څومره څرګندونې اورېدلې دوی د شرایطو خبره کوي چې لا هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې زده کړو ته شرایط هغه ډول چې آماده نه دي یا دوی غواړي آماده نه دي نو همدا علت ده چې تر اوسه د نجونو پر تاړه د نجونو په تړاو البته ښوونځي بند دي او دا شرایط هغه ډول چې دوی غواړي تر اوسه آماده نه دي نو ممکن تر شا ځینې نورې کیسې به یې خو هغه دوی چې وایي نو یو علت همدا ګڼي چې د افغانستان شرایط هغه ډول چې باید وایي یا د نجونې په کوم ماحول کې یا په کوم ډول دوی زده کړو ته لاړ شي کوم ماحول کې زده کړې ترسره کړي تر اوسه دوی په دې برخه کې نه دي توانېدل چې دا ماحول آماده کړي ځکه دوی له دې برخې بېخي منکر نه دي چې مثلا نجونې به ښوونځیو ته نه ځي نجونې به پوهنتون ته نه ځي یا نجونې به زده کړې نه کوي ځکه موږ د دوی د مشرانو خبرې اورو دوی د دوی ګڼ مشران هم د اسلامي اړخه هم په نور برخو کې په دې متفق دي چې په دې تړاو نشته.
خدانه تشریح کړئ چې دا شرایط به څه ډول شرایط وي او کله به تیاریږي کله به آماده کیږي چې نجونې لاړ شي خونځي او پوهنتون ته؟
بالکل دا شرایط مهران دی وویل چې تر اوسه هیچ چاته روښانه نه دي او دوی هم نه دي وړاندې کړي.
مننه کور ودان. نوریا جانې که تاسو راته وایي د اوس مهال په کابل کې په ځینو سیمو کې نجونې نیول کیږي او ویل کیږي چې دوی البته په دې نجونو تور ده چې دوی سم حجاب نه مراعت کوي، تاسو خو عملته یاستئ، د وضعیت له نږدې ګورئ څارئ، فکر کوئ چې د طالبانو تعریف له سم حجاب نه څه ده؟ او دغه نجونې چې نیول کیږي که تاسو کتلې وي یا دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا کې تاسو ورته کتلې وي، دوی ساسی پان باندې هغه حجاب چې په افغاني ټولنه کې ونجلې غوندي او لخپل کور ورن راوزي او پلار او موریا کورنۍ ورته اجازه ورکړي چې په خپل لباس کې وګرځي، فکر کوي د یو نظام له خوا بیا ور باندې دونه فشار اچول مناسب دي؟
یو خبره ده، دوی دا سرنګ ورکړي چې بي حجاب خلک دي، بي حجاب جل کنه دي او امر بالمعروف ده. ما په خپل سترګو ولیدلې هغه جل کنه چې سم صحیح حجاب کړی، حتی مخې پټ دا ماسک اچولې دي، ځانو سره پورته کړي، کله چې کورنۍ ورپسې وځي پلټنه کوي نه په حوزه کې ستنه په زندان کې ستا، دوی نه معلومه جای ته وړي په ورځ ورځ ورکې. درې ورځې مخکې دا پروسه شروع شوي، په دې درې ورځو کې هغه جل کنه چې دوی کوم جی کړي دي، تایمني ساحې نه جیګي له هزارګانو ساحه چورته
وایي
دشت برچی، دشت برچی نه او خیرخانه نه جګی، ما معلومی صحیح کوم تاسو دوی ورسره تعصب لري هغه خلک جګی، نو کوم جلکان چې دوی وړي فامیلی مرته ورنه خبر نه لري، نو مرته ورنه د طالبان خبرې ورکې چې مونږ چیرته وړي او نه معلوم چې ته وړي، درې ورځې کېږي هغه جلکان چې جګی کړي، درې ورځې مخکې تر اوسه ورنه خبر نه، سهار ورځ دوی ګرځي او جلکان ځانو سره جګی د بې حجابۍ په نوم کله چې بیګامې خبرونو کې ولیدل، نو د دوی ویان دوی چې مونږ فقط ګدی ګران جیت کړي، نو هغه لوکس جل کنه چې په سم حجاب کې ګرځي هغه کله مونږ کله شباهت له ګدای ګرانو سره لري، که چېرته د ګدای ګرانو په نوم باندې جیت کړي نو حد اقل کورنۍ ته خو جای ورته وخی، هغوی ته خو معلوم چې د لورګانې چیرته دي، او مونږ ته بار بار په ګروپونو کې مسیجونه کوي چې له کور نه مه راوځئ، حتی مونږ ته چې کوم کورس یا کوم ځای ته به تللو اوس په مونږ په ډار کې نه شي تللی، مونږ ته په ګروپونو کې وایي چې مه راوځئ، چې نیول کېږي بیا جای مونږ ته معلوم نه ده چې چیرته به، دا مشکلات د څو ورځې راوتلي.
او په دې اړه باندې نه ویل کیږي چې دغه مناسب حجاب چې دوی وایي چې د دوی سم حجاب نه ده اوسه، تاسو ته څه ویل کیږي چې سم حجاب څنګه وي، تاسو باید څه ډول جامو کې بیرون ووځئ؟
مناسب حجاب دوی چې ته مناسب حجاب وایي، ځنه پیغام ځکه افغاني ټولنه کې هر ښځه حجاب کوي، کوم کله چې دوی هغه جلکانې چې نوم کوو پخوا هغه هم اوس په حجاب دلته بې حجابه څوک نه ګرځي کې، حتی که دوی کوم نجلۍ حجاب لاندې پتلون اغوستی هغې ته هم دوی دا نه پرېږدي، نو هغه پتلون خو دې نه ښکاري، په عبادت سره په حجاب اغوستی، دوی ولې هغې ته اجازه نه ورکوي؟ که بیا هم نه ورکوي، جلکانې اوس پوره حجاب کې دي، هېڅ چلې د سنست په مونږ په شاوخوا کې چې هغه به حجاب وي، خو دوی یو نومبل باندې نوم باندې فقط جلکانې ښځې شکنجه کوي، دوی فقط مشکل له ښځو سره ده، هغوی که چېرته دوی په خلطو کې په چادري کې ووځي دوی ورته یو بانه پیدا کوي، همدا د ګدایګرې په نوم یې نیسي.
عمرخیل صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایي د دې موضوع په تړاو باندې چې اوس مال د افغان نجونې نیول کیږي، د زده کړو دروازې بندې دي، یا د حجاب یا د شرایطو د پوره کېدو یا د شرایطو د جوړېدو په نوم باندې، په دغې ټول وضعیتونو کې یا دا چې اوس مال په افغانستان دننه کې څه روان دي، دې وضعیت ته په کتو باندې د افغانستان آینده، د افغانستان د تعلیم، د زده کړو، د نوي نسل یا په ټوله کې د ځوان نسل آینده څنګه اټکلوي؟ دوی به وکولی شي په دغه شرایطو کې د نړۍ سره ځان عیار کړي، زده کړې وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي که نه؟
هر څه نه مخکې یو څه ته غواړم اشاره وکړم. افغان نجونو او د افغان ښځو عزت په دنیا کې معلوم ده، زموږ د افغان نجونو او ښځو هغه عزت او عفت نوم په نړۍ کې لګېږي، او ډېر باعزت یې ډېر درندې خویندې امیندې لرو چې دې ټول په دې ټوله دنیا هم پوهېږي. زما مشوره منحص دي یو افغان د افغانستان حاکم تحریک ته دا ده چې افغانان له 15 لسیزو را پر دې خوا په مختلفو بهانو مهاجرت ته اړ شوي دي، کړېدلي دي، ځورېدلي دي، او دی ضرور سوی دی نور باید په مختلفو بهانو باندې افغانان ونه ټکول سي ونه ضرور سي د حجاب په ناو باندې بې عزت نه سي بې عزتي ورونه وړي ونه کول سي باندې ان نه سي نور باید د افغانستان حاکم ته هیڅ ته اجازه ورنه کی او دین الله سپکا چې د افغانستان د جنو د دوی د بې عزت جنو خبرونه د جهان په رسنو کې په اخبارو کې سرحد خبرو وګرځي دوی باید کړي اجا کل دوی که پر رسمیت پیژنې کنه پیژنې دوی باید دغه موضوع سیاسي نه کې د افغانستان ولس باید دوی په ګروګان کې ونیسې د افغانستان دغه ملت باید دوی په ګروګان کې ونیسې هغه مشروع خدای ورکړی حق چې خدای عبارت د تعلیم څخه ده عبارت د کار څخه ده هغه باید ورکړي د افغانستان ځینې تاسو ګوري بل څه نه وړي دوی دوی وايي موږ ته باید د کار تعلیم د تعلیم حق راکړو ورسې موږ او کول شو تعلیم خپل وکړو ادمه ته د کار حق ورکړي دوی خدای ورکړی مشروع حق ده نه پدې من دنیا موږ سترګې سره پریږو او دوی سترګې پټو
پدې خو طالبان من لدی خو طالبان من کار نه کوي خو وايي چې شرایط آماده نه دي شرایط به برابر وو بیا به انجونی کولای شي تعلیم وکړي مکتب ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي خو شرایط برابر نه دي دغه خبره چې وايي شرایط برابر نه دي او دوی کار کوي چې شرایط برابر کړي ځکه چې دا خو وخت تیریږي او د یو ځوان دغه د زده کړو هغه وخت مشخص وي چې څوک کوم وخت کې درس وايي کله واده کوي کله نوې ژوند پایلې وي او کله هغه کارونو ته دغه د ژوند مراحل بیلابیل داسې تعین شوي غونډې دي از ما پوښتنه دا ده چې دغه د شرایط جوړېدل او دغه ټولې خبرې چې اوس مهال طالبان کوي دا به څومره د افغانستان په هغه ځوان باندې چې اوس مهال زده کړې کوي د تعلیم وخت ده د کار وخت ده تاثیر به وکړي چې هغه ونه شي کولی یا وکولی شي نړۍ سره ځان سیال کړي په ښو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي لکه نور ځوانان چې نړۍ کې ګرځي ښه تعلیمونه کوي ټیکنالوژي سره ځان برابرې دوی به وکولی شي په دې شرایطو کې کنه
د جنو تعلیم یو سیاسي پروسه ده تاسو ګورئ زه یو لاندې مثال درکوم تاسو ډیر غټي غټي ستري پروژې کوي یو څه تا کوي او کار دي کوي هغه ته زمينه برابر ده او په دا اکثره ته کوم بندونه بوله بل دمو خوشاله موږ هر کله کوي هر هغه کار د افغانستان د آبادی لپاره کې د افغانستان سوکالی لپاره کې د افغانستان په خو درول کې موږ هر کله کې موږ خوشحالي ګورته مګر هر هغه کار چې ملي خیانت لکه د اوس زمينه د کار تعلیم برابر ده مګر باندې زبه مکتبونه جوړول معلمان ول کتابونه کتب هرڅ آماده ول ریډي ول مګر دوی بند کړی دوی بندي شپه لګولای دا صدا کار نه پات څو مگر امداد افغانستان خلکو سره د افغانستان شهیدانو سره د افغانستان مظلوم بولس سره د یو جفا ده د یو خانت
ده مننه کور ودان عمر خیل صاحب کور ودان سوریا جان تاسو ته راځم کته سره ته وای بوسنی شرایط کې افغان ځوان څومره کولای شي ځان نړۍ سره سیال کړي کغه پیغلوي کغه ظلمي وي
په سنۍ شرایط کې یو د سیاحت کې چې اوس موږ راځي یو ماته خنخ لري چې نړۍ سره سچ موږ د خپل ځان سره منځ کې وي زګه چې نړۍ تر سره ځانګړي یو ستر لار دا ډیر سیاست زحمت غواړي او ډیر سیاست غټ کار دې تر څو پر موږ ځان وایي تر څو په دې شروع کړو چې یو څه ناس افغان وګړي افغان ځوانان هغه انجنیري کار کوي ځانې په تعلیم کې یو سره سوالو سمون کتلې په حال کې سره په حال سره په بهر ولای په بهر خار کې مکاتب بول شخصي او دولتي و پونتونونه او هاي یو کار په خپل تعلیم کې په خپل کې یاخته او ماشومان مکتبو ته تلل انجنیر بالکان ټول باندې مکتبو ته تلل او پونتونو ته تلل نو خپل ځان لپاره یو هدف ساتل یو خو د کومې ورځې نه چې نظام ته ورته وي دا په انجنیر باندې مکاتب بند شي پونتونو نه بند شي دا لارې په بند شي نو د نړۍ سره سیال کېدل یو غټ سر کار دی نو هغه لپاره یو غټ کار کول غواړي متاسفانه د کومې ورځې نه چې مراد راغلی دا هغه شته لاره یې په موږ باندې بند کړله نو د نړۍ سره به موږ زه فکر نه کوم چې دا د یو ټولنې نیم نفوس چې د تعلیم څخه پاتې اوسي د کار څخه پاتې اوسي هغوی د ټیکنالوژۍ سره آشنایونه لري د نوم سره آشنایونه لري او د نوې ټیکنالوژۍ د نوې حالاتو سره آشنایونه لري د بازارونو راتلونکي موږ د نړۍ سره به
مننه کور ودان څرګند سپ تاسو ته زم وخت ډیر کم د چې نورې جانې ته مور شو د غیر رستي خبرې هم او ساسي رستي خبرې اورم لن راته وای
ډیر مننه. زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې لکلون رئیس یو خزمینه برابر د اسلامي امارت تعلیمی برخه کې ټول توجه را جلب کړي او د افغانستان هر کلی ته په دې برخه کې پام وکړي، هر وګړي ته په دې برخه کې پام وکړي. زه فکر کوم چې دغه سي زیره شته یا دغه سي اټکل مونږ کولای شو چې افغان ځوانان یو خراتلونکي او په ډېر ژر وخت کې دوی په نړۍ له ځوانانو سره ځان سیال کړي.
مننه نوریا جان. لن تاسو تم راځم تاسو مل سرګن صاحب سره هم نظر یاستې کنه؟
سره جان سره هم نظر یم چې یو څوک چې نړۍ سره سیل کیږي هغه حمایت ته ضرورت لري. اول د حکومت حمایت ته، حکومت له دوی نه حمایت او کې بل د جندر مساوي والی د څالک او جلکانې مساوي حقونه ولري، بیا هغوی کولی سي نړۍ سره سیل سي. مونږ جلکانې په کور ناستې هلکان هم زه مطمئنه یم، نه یې د مکتب درس اوس معیاري ده، نه د پوهنتون درس معیاري ده، ځکه هغه استادان چې تجربه لرونکي هغوی وظیفې پرېښي یا تللي خارج ته، نو دوی نه دوی په دومره شوق سره اوس درس وایي، زړونه یې مات دي. نو مونږ کلونه کلونه له نړۍ نه شاته
ډېر زیاته مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو چې راغلي پروګرام کې مو سره ګډون وکړه. له تاسو ریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت ولرئ.